دا ازادي راډیو دوستانو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې اوس د خبرونه پیل شو او د نن مازیګر تر 15 بجو پورې به تاسو په دې خبرونه کې خبري مطالبه او اونیس پروګرامونه درته خبرو. په دې خبرونه کې به د ناتو تړون د عمومي منشي یان سولتنبرګ خبري واوري چې وايي په افغانستان کې د اوږدمهالي شراکت لپاره د اصولو او د لارښودونو پر جوړولو په غور لګیا دي. واوري چې د ترکیه صدر اعظم ویلي دي چې په افغانستان کې د سونزو او د دغه هیواد د کمزوري پرمختګ د ساتنې لپاره لازمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې د خپل حضور پر دوام غور وکړي. په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې نن په کراچۍ کې د اسماعیلیا ټولنې د خلکو پر یو موټر باندې په حمله کې تر څلوېښت زیات خلک وژل شوي او د ناټو تړون عمومي منشي پر روسیا غږ کړی چې د اوکراین له ختیځه دي خپل عسکر وباسي. خو اول د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې سید کمال شارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سره کې د هلمند د ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 15 ساعتونو نشته ورسته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. افغان ولسمشر وایي چې وسلوال مخالفین هیڅ اصول او قواعد ته پابند نه دي او هدف یې د خلکو په زړونو کې د ویرې اچول دي. او د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی. د خبرونو تفصیل د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 15 ساعتونو نشته ورسته د حمله کوونکو په وجلو سره پایته ورسیده. د هلمند ولایت امنیت امیر بچاګول بختیار ازادي راډیو تول چې په دغه حمله کې درې پولیس او درې ملکی وګړي وژل شوی او شپږ نور کسان چې پولیس هم پکې شامل دي ټپیان شوی دي. پر همدې مهال د دې ولایت ایمرجنسي روغتون نکریوال ډاکټر وای چې دوی ته د پیښې لځای او جسدونه وړل شوی چې درې پولیس دي. او فهم ولسم شروای چې وسلوال مخالفین هیڅ اصول او قواعد ته پابند نه دي او هدف یې د خلکو په زړونو کې د ویرې او ډار اچول دي. ولسم شرغنی دغه څرګندونې نن په ارکی د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي مایکل کوخ سره د لیدنې پر مهال وکړي. له ولسم شر ایمانی څخه په خبره سوي اعلان کې د ولسم شر له قوله ویل سوي چې د تهدیدونو نوعیت تغییر کړی دي او روان جنگ پر افغانستان تحمل شوی دی. پر همدې مهال د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي د سولې په برخه کې د ولسم شر هڅې وستایله. ولسی جرګه وای د امنیت د ټینګښ لپاره به یو غټوره طرحه جوړه او د عمومي غونډې لته د ورسته به حکومت ته وسپاري. د ولسی جرګه مشر او دروف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې ویل چې د کورنی امنیت دفاع او نړیوالو اړیکو کمیسنونه به په دې طرحه کار پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورسته کې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې نامنوی زور اخیستی دی. ولسی مشر اشرف غنی روانه جګړه تحمیلي بللې او ویل دي چې د جګړې لارې به ورته جواب ورکړي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف ترکیه ته تللی او تیر شپه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوی سره ولیدل. د بهرنیو چارو وزارت څخه په خبره سوي اعلان کې ولسیوي چې په دغه لیدنه کې دواړو لورو پر دوه اړخیزه همکاریو خبرې کړې دي. سرچینه زیاتوي چې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان سره د اوږدمهال مرستو ژمنه کړې ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وايي په جنوبي ښار کراچۍ کې وسلوالو کسانو د شیعه اقلیت پر یو بس ډزې کړې او لښته لر درې څلوېښتنه یې وژلې او ډېرې نورې ټپیان کړې دي. چارواکي وايي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ایالتي پولیسو مشر غلام حیدر جمالی وايي دغه بس د شیعه مسلمانانو د یو جماعت په لور روان و چې وسلوال کسان ورپورته او پر مسافرینو یې ډزې وکړې. دغه پېښه نن سوې ده. د پاکستانی طالبانو څخه یوې جلا سوي ډلې جوند الله د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان احمد مروت ازادي راډیو ته ویلي چې دوی به پر شیعه مسلمانانو او عیسویانو بریدونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکړی چې وسته اوکراین په ختیځ کې د وربند مراتولو حساس وخت را رسیدلې دی. جان کيري د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره تر اوسه د بحث وروسته د خبرې کړې دي. کيري د ترکیه په اناتول شهر کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل چې اوس هغه جدي وخت را رسیدلې چې روسیا او بلتون غوښتون کې د منسک تړون عملي کړي. جان کيري د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر خبرو وروسته خبري اعلان وکړ.
I think there was strong agreement among all of the NATO members
د ویزه فکر کوم د ناتو د ټولو غړو ترمنځ یو قوي موافقه سته او هغه دا چې اوس د روسیې او بیلتون غوښتونکو لپاره د منسک تړون د عمل کېدو په برخه کې د جدي اقدام وخت را رسېدلی دی او دا مهمه ده چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان باید وکولای سي چې د شخړو سیمې ته ورسي او دا مهمه ده چې په دغو سیمو کې شخړې پای ته ورسېږي. د اوکراین په ختیځ کې د اوربند دغه تړون د روان میلادي کال په لومړیو کې د بلاروس په پلازمینه منسک کې لاسلیک سو. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي چې روسیه باید د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ بند کړي او له دې سیمې څخه خپل ټول ځواکونه وباسي. نیپالی ځواکونه لا هم په دغه هیواد کې په هغې امریکایي هلیکوپټرې پسې ګرځي چې له 8 تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده. په دغه هیواد کې پرون دوشنبه دوهمه زلزله وسوه چې لسګونه کسان پکښې مړه سوه. تر دې شاوخوا 3 اونۍ وړاندې په هغې زلزلې کې چې شدت یې 5.8 درجې و څه باندې 8000 کسان مړه سوه او شاوخوا 40000 نور ټپیان سوه. د امریکا دغې ورکه سوې هلیکوپټرې د پلازمېنې کټمندو په ختیځ کې دولاکا سیمې ته مرستې رسولې چې پرون لا درکه سوه. په دې هلیکوپټر کې 6 امریکایي او 2 نیپالي سرتیري وه. دغې سیمې ته ځایي اوسېدونکي له دې کبله هدیره وایي چې دلته زلزلې ډېری کورونه له خاورو سره سم کړه. د الوتکې د راډیوي اړیکې تر پرې کېدو د مخه د عملې ژغ اورېدل سوی چې د تیلو د ستونزې په اړه یې خبرې کولې. د نیپال پوځي چارواکي وایي د دې هلیکوپټرې د لټون له عملیاتو سره 6 نورې هلیکوپټرې او سلګونه پلي ځواک کونه یو ځای سوی دی. په نیپال کې د زلزلې پرونیو ټکانونو هم چې شدت یې 5.3 درجې و 5 نور کسان وژلي دي او څه باندې 1100 نور کسان ټپیان دي. د دغې زلزلې ټکانونو په هند کې هم 14 تنه او 1 کس په طبیعت کې وژلی دی. د جنوبی کوریا د استخباراتو اداره وایي د شمالي کوریا مشر خپل دفاع وزیر له دې امله چې په یوې پوځي غونډې کې خوب وړی و د خیانت په جرم اعدام کړی دی. د جنوبی کوریا د پارلمان یو غړي شاین کیونګ مین ویلي چې د استخباراتي ادارې چارواکو د تړلو دروازو تر شا د دغه هیواد یوې پارلماني کمیټې ته ویلي چې د شمالي کوریا دفاع وزیر هیون یونګ د اپریل په وروستیو کې د پیونګ یانګ په یوه پوځي اکاډمۍ کې د سلګونو کسانو په حضور کې په ډزو ووژل سو. د شمالي کوریا یان هوب خبري اژانس وایي دفاع وزیر هیون یونګ چې شاوخوا 1 کال وړاندې مقرر سوی و په یوې پوځي غونډه کې په بیده کېدو سره د دې هیواد مشر کیوم یونګ اون ته بې احترامي کړې او هم یې څو ځله د هغه د خبرې په مقابل کې خبره کړې ده. او د امریکا په فلادلفیا ایالت کې تیره شپه له کرښې څخه د یوه مسافر وړونکي ریل د شویدو په پیښه کې لږ تر لږه 5 کسان ووژل سوه او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د پیښې ښکار سوی دغه ریل له واشنګټن ډي سي څخه نیویارک ته روان و. سی این این تلویزیون د امریکا د فدرالي ادارې په حواله ویلي چې داسې کومې نښې نښانې نشته چې ګواکي دا پیښه کوم ډول تروریستي بڼه ولري. راپورونه وایي چې په دې پیښه کې د 6 ټپیانو روغتیایي حالت نازک دی. دا د افغانستان سیمې نړۍ مهم خبرونه او سم د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالت.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 6.5 چې 12 اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 2.5 چې 15 اسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 2.5 چې 19 اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 15.5 چې 18 اسمان وریځ. جلال اباد د تودوخې لوړه درجه 1.5 چې 19 اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 6.5 چې 3 اسمان وریځ. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 6.5 چې 8 اسمان لمر.
ازادي راډیو د مازیګر 4 بجې او 9 دقیقې سوې او وروسته په خبرونه کې رپورټونه درته ولرو. اوریدونکو د ازادي راډیو په دغه یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو اوري چې د ناتو عمومي منشي یان سولتنبرګ نن په ترکیه کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان پر حالاتو خبري کړي. د ترکیه صدر اعظم ویلي
ان افغانستان وی اول نو دټ دیر از سټیل ا لانګ وی ان اورډر ټو اټین دی کیپاسټی.
دوی وایي د افغانستان پر حالاتو ټول خبري یو چې هلته د دې لپاره چې د هیواد خپل د امنیتی په وړاندې مبارزه قابلیت پیدا کړی لا ډیره وژلاره پاتې ده. نو نړیواله ټولنه باید په دې هیواد کې د خپل حضور پر دوام غور وکړي. په همدې خبرونه کې به د ترکیه د صدر اعظم د خبرو جزئیات او درته واورو. نن وسلوالو کسانو په هلمند کې حمله کړې و. دغه حمله چیرته ورسیده او نوې معلوماتي څه دي؟ په همدې خبرونه کې به رپورټر ته وړاندې شي. په سیمه ایزو مسایلو کې مو د پاکستان حالاتو ته کتنه کړې ده. نن په پاکستان کې وسلوالو کسانو په کراچي کې د اسماعیلیا ټولنې د خلکو په موټر باندې حمله وکړه او تر څلوېشتو زیات خلک یې ووژل. د کراچي د پولیسو یو افسر وایي استفاده کړی و وسلوالو کسانو او د موټر دننه ننوتی وو پر خلکو یې ډزې کړې دي. په دې خبرونه کې به د نور مطالبو ترڅنګ اونیز پروګرامونه درته ولرو. د مخکښو او ښځو اونیز پروګرام او د بشري حقونو اونیز پروګرام. د خبرونه اول مطلب مو د ترکیه څخه د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه روانه ده. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دغه غونډه د ترکیه په انتالیا ښار کې جوړه شوې ده. د دې تړون عمومي منشي یان ستولتنبرګ نن دغه سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې خبري اعلان ته په دې اړه چې په غونډه کې به پر کومو مسایلو خبرې کوي وویل چې د افغانستان مسله، د اوکراین مسله او د منځني ختیځ حالات په دوی د غونډې د تمرکز ټکی وي. یان ستولتنبرګ په دې اړه چې پر افغانستان به په ځانګړي ډول پر کومو مسایلو خبري وسی خبري اعلان ته وویل
وی آر ګوینګ ټو ډیسکس اند ټو اډریس دی لانګ ټرم پارتنرشپ وی فورسی
دا وایي موږ به له افغانستان سره د هغه اوږدمهاله شراکت په اړه چې موږ یې فکر کړی دی خبري وکړو او هغه به د غوڅ ملاتړ پروم دروان ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته پیل کیږي. موږ پریکړه کړې چې له افغانستان سره به اوږدمهاله شراکت ساتو. دلته به موږ له افغانستان سره دغه شراکت لپاره د اصول او لارښودونو په جوړولو بحث وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ترکیه ته تللی او دی به هلته د ناتو د عمومي منشي سره وګوري او دغه پلان پر جزئیاتو به خبري سره وکړي. په همدې غونډه کې د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل چې په افغانستان کې د پرمختګونو کمزورتیا او د امنیتی ستونزو پیچلتیا ته پام باید تر 2014 میلادي کال وروسته هم د نړیوالې ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیول شي.
In Afghanistan we all know that there is still a long way in order to attain
the capacity. دا وای په افغانستان کې مشتاس ټول په دې پویژو چې د دې لپاره چې د دغه هیواد امنیتی ستونزو پر ځای چې ورځ په ورځ نوی رامنځته کیږي د مبارزې قابلیت تر لاسه شي او ځلاره پاته د موږ باید خپل پرمختګونه سره راټول کړو او د افغانستان د چارواکو سره همکاري وکړو ترڅو هغه اصلاحات چې اړتیا ایسته عملی شي. په افغانستان کې د تیرو دیارلسو کلونو پرمختګونه لا هم د کمزوري دي. نو موږ ته شایي چې تر 2014 میلادي کال وروسته هم په دې هیواد کې د ناتو او نړیوالې ټولنې د حضور دوام په پام کې ونیسو. د ازادي رادیو خبریاله په ترکیه کې د انتالیا په شهر کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ده. د هغه ځای څخه به د تازه معلوماتو د ترلاسه کولو په صورت کې تاسو ته خبر درکو. ورسته له هلمند رپورت لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د ازادي رادیو اوریدونکو د اوس را سره د ترکیه څخه د ازادي رادیو خبريالف فریبا واحدی د ټلیفون په لاین کې ده. دا د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې لپاره ترکیه ته تللی. نو فریبا جانې څه نوې معلومات در سره سته؟
بله فرشته جان، بازم سلام مجدد به شما. منشی عمومی ناتو نیم ساعت پیش در نشست خبری حضور یافت و به پرسش های خبرنگارا پاسخ داد. منشی عمومی ناتو گفت که ماموریت آینده ناتو در افغانستان ماموریت ملکی خواهد بود. گفت که ناتو و متحدانش به خاطر همکاری در بخش ملکی و نظامی با افغانستان متحد خواهد بود. همچنان افزود که آنها امروز به توافق رسیدند که تا پس از ختم ماموریت قاطی ناتو هم در افغانستان باقی خواهند ماند. آقای استولتنبرگ گفت که از آغاز ماموریت قاطی ناتو در افغانستان تلفات نیروهای افغان به خاطر بیشتر شده است که نیروهای افغان مسئولیت کامل تامین امنیت کشورشان را به عهده گرفتند، پس طبعا آنها با چالش روبرو خواهد بودند. و همچنان گفت که نیروهای افغان امسال با چالش زیاد روبرو هستند و در این موقع هدف آنهایی است که نیروهای افغان با از طریق مشوره و کمک کنند تا آنها خودکفا شوند. آقای استولتنبرگ در مورد پروسه صلح افغانستان همچنان گفت که بدون توافق سیاسی صلح در افغانستان، تامین صلح در افغانستان ممکن است، ناممکن است. و همچنان گفت که سه اصول است که این که مخالفین مسلح را بچونه با تروریسم بین المللی قطع کنند، از ادامه تنش ها دست بکشند و قانون اساسی افغانستان را بپذیرند.
ډیر زیات مننه فریبا واحدی. تاسې اوریدونکو د ازادي راډیو د خبريالي فریبا واحدی څرګندونی واوریده. دا په ترکیه کې د ناټو د تړون د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې لجریانې خبري کولې. دی ویل چې انسولتربرګ نن ویلي چې ناټو بل افغانستان سره په ملکی چارو کې همکاري جاري وساتي او له افغانستان سره د ناټو دغه ملکی همکاري به تر 2018 کال وروسته هم دوام ولري. دی ویل چې د ناټو عمومي منشي نن په غونډه کې خبريالان ته ویل چې افغان ځواکونه سشکال یې د ډیرو څو سره مخامخ دي او تلفات یې د دې لپاره زیات سوي دي چې دوی زیات مسولیتونه اخیستي دي او د افغانستان د سولې پر بهیر یې ویلي دي چې په افغانستان کې سوله د یو سیاسي تفاهم څخه پرته ممکنه نه ده. دا ازادي راډیو اوریدونکو خبرونه مو ادامه لري. هڅه کوو چې په هلمند کې خپل همکار سره د نننۍ حمله په اړه د خبر لپاره ټلیفون تماس چم کړو. خو خبرونه مجریان لري. په خبرونه کې به د افغانستان او د سیمې پر نننوي تحولاتو د ورستوي معلوماتو د وړاندې کولو هڅه کوو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن ویلی دی چې تروریستان هیڅ ډول اصل ته وفادار نه دي. ولسمشر محمد اشرف غنی البته د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعاتو د دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني لاستازي مايكل کوخ سره خبري کړې دي او په افغانستان کې پر امنیت باندې بحث ورسره کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي کابل ته تللی دی. دا تر دې څو تاسې د ازادي راډیو اوریدونکو واوریدل چې په ورستیو کې لوړ رتبه پاکستانی چارواکي افغانستان ته ځي او راځي او د پاکستان د صدر اعظم سفر یې ورستای وو. د پاکستان صدر اعظم د دغه هیواد د پوځ لوی درستیس او په نړیوالو چارو کې د صدر اعظم سلاکار په کابل کې وو او د ولسمشر محمد اشرف غنی سره یې پر امنیتي مسایلو خبري وکړه او په افغانستان کې د سولې پر بهیر باندې بحث سره کړی دی. دا چې افغانستان ته د دغه سیل ورتبه پاکستانی هیئت سفر په افغانستان کې د سولې د بهیر سره څومره مرسته کولای شي او په سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه څومره بریالي کولای شي. په دې اړه د ازادي راډیو خبريالي ملالی بشیر د افغانستان د ملي امنیت د بخوانی رئیس امر الله صالح سره مرکه کړې ده او له شغل صالح څخه په پیل کې دغه پوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د پاکستانی چارواکو همکاري څومره مهمه ده او کابل ته دغه سفرونه څومره مهم دي.
پلمړی سر کې غواړم د دغه وروستي دوه سفرونو چې د پاکستانی مشرانو او چارواکو له خوا سره شوی ده د دې په حق له تاسو ته معلومات ورکړم. میاش په شپږمه نیټه دلته رضوان اختر راغلی وو د آی اس آی رئیس او د خپل ملاقات د افغانستان ولسمشر سره د افغان حکومت څخه خواهش کړی وو، غوښتي وو چې طالبان مشران او لیدرانو ته د افغان پاسپورټونه ورکړي او د لیست په بنسټ د غوښتي دي چې افغان حکومت یو سلا او یا پاسپورټونه د طالبانو مشرانو ته ورکړي. دا په دې معنا ده چې نه یوازې چې دوی طالبانو ته مرسته کوي، دوی پوهیږي چې په طالبانو کې کوم دنده ترسره کوي او منصب یې څه ده او کوم یو باید په لومړی سر کې پاسپورټ واخلي. ظاهرا د دې غوښتنې هدف دا و چې ځینې طالبان وکولای شي چې د افغان پاسپورټ په درلودو بهر ملکونو ته سفر وکړي او هلته افغان دولت چارواکو سره ملاقات وکړي او خبر اترې د افغان حکومت سره وکړي. پرون داسې کوم خاصه ژمنې او وعدې د پاکستان پاکستان له طرفه حکومت افغانستان حکومت نه دغه ورکړل شوی چې په محتوا نوی وي او افغان خلکو ته کوم نوی شی وي.
پاکستانی چارواکي له افغان حکومت څخه د ترهګرۍ پر ضد مرسته غواړي. آیا دا په دې معنی ده چې پاکستان وایي ګواکې افغانستان د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کولای سي خو نه یې کوي؟
ګورئ، دوی غوښتنه یک طرفه همکاري ده. دوی وایي چې افغانستان حکومت باید پاکستانی طالبانو پر ضد نه یوازې چې پاکستان سره باید خپل استخباراتي معلومات ګډه کړي او شریکه کړي او د پی 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 پر ضد پاکستان ته پرېږدي چې عملیاتونه ترسره کړي زموږ د خاورې په دننه کې. زه دغه همکاري راتلونکي څنګه وینو؟ که سږ کال د تاوتریخوالي کچه راټیټ شو او دا بریدونه کم شو او طالبانو غاره کېښود د یو سیاسي مسلې پلټنه او خبر اترې، دا موږ ته بیا ښکاره کوي چې پاکستان پالیسي کې بدلون راغلی دی.
طالب صاحب، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي له افغانستان سره پر پوله به له افغان ځواکونو سره په همکارۍ سره د ترورستانو پر ضد حمله کوي. ستاسو په نظر دا ستراتیژي یا پلان څومره لاسته راوړنې درلودای سي؟
کورای مونږ هغه پخوانی او تاریخي ستونزې سره مخامخ یو، کوم چې پاکستان ترورست هغه کسانو ته وایي چې په پاکستان کې بریدونه کوي او پر فوج باندې حمله کوي. د دوی د تعریف او د دوی د ویناو په اساس افغان طالبان ترورستان نه دي. دغه شپږ اووه میاشتې وخت چې ولسمشر ډاکټر اشرف غني شوی ده، د افغانستان لخوا پاکستان سره ډېر همکاري شوی ده. تاسو پوهېږئ چې آی اس آی ته اجازه ورکړل شو چې د افغانستان د زندانونو په دننه کې ځینې پاکستاني زندانیانو سره دوی خبرې وکړي. نور همکاري هم دوی سره وشو. که چېرې د نواز شریف سفر وروسته بیا هم په اوضاع کې څه بدلون رانغی، اشرف غني بیا مجبور دی چې د خپل داخلي ثبات په خاطر، خپل سیاسي ملاتړ د ټینګښت په خاطر هغه مجبور شي چې خپل پاکستان پالیسي بدله کړي او د کرزي صاحب د وخت په شکل هغه بېرته ورشي نور ملکونو ته او له دوی څخه د امنیتي او دفاعي چارو مرسته وغواړي.
تاسو ویل چې که نواز شریف خپلې ژمنې ترسره نه کړي، ولسمشر غني مجبوره له نورو هیوادونو مرسته وغواړي. آیا پاکستان په دې خبره پوهیږي او دا پر پاکستان څومره فشار اچوي چې په جدي توګه د تروریزم پر ضد مرسته وکړي؟
ولسمشر غني خپل شهرت او خپل داخلي ملاتړ په خطر واچول او د لارو پاکستان ته جنرالانو سره خبره وکړه چې راځي خپل سیاست بدل کړي. اوس پورې خو د بدلون کوم نښې نښانې موږ په اوضاع کې نه وینو. داسې خو نه شي کولای چې موږ دوه کاله نور هم انتظار وباسو چې آیا پاکستاني جنرالان خپل دریځ ته بدلون راوړي که یا. زماني له لحاظه افغانستان ډېر وخت نه لري. زه فکر کوم چې حد اعظم موږ شپږ میاشته نور پاکستان ته وخت ورکولای شو چې وښایي په رښتیا آیا غواړي په افغانستان کې سوله راشي او د سولې له لاره خپل مشروع منافع لاسته راوړي، یا که پاکستان دریځ پخوانی دریځ ده چې غواړي د توپک زور چاودنې او قطعونو له لارې خپل منافع په افغانستان کې ټینګ کړي. نو که چېرې په دغه راتلونکي شپږ میاشتو کې څه تغییر رامنځته نه شول، دې زما اټکل دا دی چې د اشرف غني او ډاکټر عبدالله او د افغانستان دولت په عامه توګه مجبور دي چې نور اقدامات وکړي.
له امرالله صالح سره مرکه وه. د افغانستان او پاکستان په ارتباط به خبرو ته دوام ورکړو. په کراچي کې د حملې په اړه لنډ معلومات درته وړاندې کوو. په پاکستان کې د جندلا په نوم وسله والې ډلې د نننۍ حملې مسؤلیت اخیستی دی. وسله والو کسانو نن د کراچي ښار په سفوره چورنګي سیمه کې د اسماعیلي فرقې پر د خلکو په یو بس موټر باندې حمله وکړه او په دغه حمله کې لږ تر لږه درې څلوېښت تنه مړه کړل او دیارلس نور زخمیان کړي دي. د کراچي ښار د پولیسو یوه مشر نن خبریالانو ته وویل
آئینہ میں ہے، ایس ایم جیز ہیں اور دوسرے مختلف ویپنس ہیں. اندر جا کے
دادا پاکستان دا پولیس یو افسر دئی طارق جادو دئی وائی وسوالو کسانو د ایس ایم جی پونم د 9 ملی میٹر ماشنگڑی او نور وسلو څخه کار اخیستای حمله کوونکی موټر ته ورختلی ونو د موټر څخه د باندې پر چا د زینې دی سوی. د سند صوبې د پولیسو مشر غلام حیدر جمالی د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دغه حمله شپږو وسلوالو کسانو کړې وه. دوی اول پر بس باندې ډزې د بس په مابینځ کې په خلکو باندې ډزې کړې دي. ویل کېږي چې زخمیان نږدې روغتونونو ته لېږدول سوي دي. په وژل سویو کې شپاړس مېرمنې هم شاملې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
دا ازادي رادیو خبرونی اوریدل. نن ورځی خبرونی مود ماشام تر وو بجو پوری دی او تاسو کولی سئ چې دا ازادي رادیو کده نن ماشام تر وو بجو پوری اوری او غواړی بیا تکرار اوری دا ازادي رادیو یو پانی ته ورسئ. دا ازادي رادیو پر پانه باندې د پروګرامونو د مهالویش په ځکه ټول پروګرامونه ستنو تاسو د تاریخ په اساس پیدا کولای سئ. اوس به ورسئ وی نړیواله مسلې ته. تر هغه ورسئ چې د سعودي په مشرۍ ائتلاف د یمن په مرکز سنا کې چې د خوسی ځواکونو تر واک لاندې دی هوایي بمباری وکړي، په یمن کې 15 ورځنی اوربند اعلان شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ایران یو بارولونکي کښتۍ یمن ته استولي، خو امریکا د ایران دا کار یو پارونکي عمل بلل دی. د رویټرز خبري اژانس په دې اړه رپورت لري چې جان اقال کوزي جزئیات وړاندې کوي.
مخکې له هغې چې په یمن کې د بشري مرستو د رسولو په مقصد یو 15 ورځنی اوربند اعلان شي، د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په مرکز صنعا کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي بریدونه وکړل. د سعودي په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای دا 15 ورځنی اوربند د سه شنبې په ورځ د لندن په وخت د ورځې له 12 بجو څخه جاري شوی دی. اوربند ځکه اعلان شوی چې اړو خلکو ته خوراکي مواد او دارو درمل ورسول شي. مرستندوی موسسو په یمن کې لوو ونیو جنگ لامله په دې هیواد کې د یو ستر بشري ناورین خبرداري ورکړه. سعودي عربستان خبرداري ورکړه چې حوثي ځواکونه وسلې په ځمکه کې نګدي اوربند به ختم شي. رویټرز اژانس وای حوثي شیعه ځواکونه د اوربند له اعلانېدو څخه څو شېبې مخکې د سعودي عربستان په سرحدي سیمو کې په جایزان ولایت ډزې وکړې. عین شاهدان وای د اوربند د نږدې کېدو پر مهال د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د یمن په ختیځ بندر عدن کې د حوثي ځواکونو په هدفونو هم بمباري کړې وه. په یمن کې د اوربند له پیل راهیسې په جنوبي او ختیځو ولایتونو الدحله او مارب کې د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. په یمن کې قومي ځواکونو ویلي په تاس ښار کې هم تر نن سهار ډزې اورېدل کېدې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالات وایي د هغو ایراني کښتیو څار کوي چې د دې هیواد یوه بارونکې بیړۍ چې د یمن د حدیده بندر په لور د حرکت په حال کې ده بدرګه کوي. امریکا له ایران نه غوښتي چې د حدیده بندر پر ځای دې په جیبوتی کې د ملګرو ملتونو لخوا د نړیوالو مرستو مرکز ته خپلې مرستې واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف رات کې وایي موږ به د هر ډول پارونکي عمل مخه ونیسو. د رویټرز په وینا حوثي غورزنګ د ایران له متحدانو څخه دی او په یمن کې یو غښتلی سیاسي ګوند دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف حوثي ځواکونه د یمن د مشروع حکومت د نسکورولو مسؤول بولي. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان امیر البحر حسین آزاد د ایران خبري اژانس ته د ایراني کښتیو په اړه ویلي د ایران د سمندري ځواک 14 قطعه دا مهال د عدن خلیج کې ده او په بشري مرستو د بار ایراني کښتۍ ساتنې خاص مسؤلیت دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویان جنرال احمد عسیری وای یمن ته هر تلونکي ایراني بیړۍ که د ایران جنگي کښتۍ بدرګه کړي او یا نه باید د یمن د حکومت او یا د ائتلاف اجازه حاصله کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
فضل رحمان زندانی د هلمند د ګرمسیر د ولسوالۍ خلیق زموش په ولسوالۍ کې کلینیکونه ستا خو مریضانو ته دوا نه ورکوي. عبدالمالک روحانی د هلمند لمرجی ولسوالۍ خلیق د سولې خبرې دی ډیر ژر پایل شي ځکه په افغانستان کې نامي زیاته ده. دولت خان کامران کوچای د خوست په پرکټانیت خلیق د سولې پروسه کې وسم د بهرنیو هیوادونو لاس دی او بهرنی هیوادونه دغه پروسه له خن سره مخامخ کوي، نو باید په دې پروسه کې بهرنیانو ته واک ورنه کړسي. حکمت الله حماس د هلمند له نادری ولسوالۍ څخه لیکي د افغانستان د ملي وحدت حکومت د پرمختګ په خوا روان دی، نو خلک باید د حکومت سره رښتینی همکاري وکړي. قدرت الله داوری د هلمند خلیکې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه ښې خبرې وسوې. د ټولو مشرانو څخه هیله کوو چې په دغو خبرو دې عمل وکړي. په هلمند کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د والي پر دفتر یا د ولایت پر ودانۍ په حمله پای ته رسېدلې ده او دا حمله تقریبا 4 ساعته وه. د چارواکو په وینا په حمله کې 6 پولیس وژل سوي، 2 وسلوال وژل سوي او 4 ملکي کسان په دغه حمله کې وژل سوي دي. تاسې د دغې مسالې د جزئیاتو لپاره لطفاً د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. په خبرونو کې به هڅه کوو چې په هلمند کې له خپل خبریال سره په تماس کې سو او تاسو ته معلومات درکړو. خو سملاسي زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. اوس به د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز فریبا ظاهر وړاندې کړي.
د هلمند ولایت پر مقام حمله له شاوخوا 500 نشته ورسره د حمله کوونکو په وژلو سره پایته ورسېده. په دې پیښه کې 3 پولیس او 3 ملکی وګړي هم وژل شوي دي. د ترکیه صدر اعظم وايي په افغانستان کې د تیرو 10 کلونو لاسترولنې لا هم ټکنې دي او د خوندیتوب لپاره د محمد چ په دغه واد کې د ناټو او نړیوالې ټولنې حضور تر 2014 کال هاخوا هم دوام وکړي. افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کوي چې د افغان کډوالو د ستونزو هواري د کارونو په سر کې دی. د پاکستان په کراچي شهر کې وسلوالو کسانو د شیعه مسلمانانو پر یو بس ډزې کړې چې باندې 40 تنه وژل او ډېرې نورې ټپیان کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداري ورکړې چې اوس د اوکراین په ختیځ کې د اوربند مراتولو حساس وخت را رسیدلی. او نیپالی ځواکونه له هم په دغه واد کې په هغې امریکایي هلیکوپټر پسې ګرځي چې له 8 تنه عملې سره د زلزلې په سیمه کې ورکه سوې ده.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغان معلول ورزشکارانو د باسکټبال په سیالیو کې د کابل ټیم بریا ترلاسه کړه. د افغانستان اولمپیک کمیټې د بدني روزنې د فدراسیون ویاند عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل دغه سیالي چې د کابل، بلخ او هرات ټیمونو د شجنه لوبغاړو ترمنځ ترسره شوې د کابل ټیم د هرات ټیم ته ماتې ورکړه. شاغلی پیمان ویل چې دغه سیالي د افغان معلول ورزشکارانو د ملاتړ په هدف د سره صلیب د نړیوال کمیټې په مرسته ترسره شوې. ټاکل شوی چې د بایسکل ځغلولو 2 تنه لوبغاړي په دې برخه کې د زده کړې په هدف امریکا ته ولاړ سي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته ویل چې د احمد فضلی او هما په نوم 2 تنه افغان لوبغاړي به د تاکتیک او د غلوبو د قوانینو د زده کړې په هدف پراتونکو 2 میاشتو کې امریکا ته سفر وکړي. د شاغل صادقي په خبره د زده کړې به 1 کال دوام وکړي او د بیلابیلو هیوادونو لوبغاړي پکې ګډون کوي. د کابل پوهنتون د پوهنځیو ترمنځ د کرکټ د روانو سیالیو اتلولي د اقتصاد پوهنځي لوبغاړو وګټله. د ژورنالیزم پوهنځي لوبغاړي د دغو سیالیو په 2مه درجه اتلانو کې راغلل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د 3 ورځو لپاره د کابل پوهنتون د 12 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې.
ورسته په خبرونه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکشي شتي اوریدلای سي. خو تر هغه مخکې په افغانستان کې د شوزو پر لاسراوړنو او ستونزو او پرمختګونو باندې 2 ځانګړي رپورټونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي ډیموکراتیک انسټیټیوټ لخوا پرون د کندهار ولایت اوسیدونکو خالدی نوري ته چې 40 کلن ده او په کندهار کې د شوزو د حقونو لپاره فعالیت کوي د مادلین البرایت په نوم معتبره جایزه ورکړه. سالی محمد سالی به یې جزئیات وړاندې کړي.
تلویشت کلنی خالدی نوری ته دغه جایزه زکه ورکړ سو چې د وسلولو طالبانو د ظهور پسیمه کندهار کې شوزو او جنونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمينه برابر کړې ده. هغه چې په واشنگټن ډي سي کې د 25000 ډالر په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کول ویل چې په کندهار کې د کارګرو شوزو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دای مشري کوي زیات شوزو او جنونو ته زمينه برابر شوی چې زده کړه وکړي او ورسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمينه برابر شي. هغه ویل چې د شوزو د بسیاینې او غشتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د شوزو د خودکفایي لپاره کار کوو او موږ غواړو چې شوزو ځواکمن شي.
خالده نوری وای هغه شزه چې د دې ل تعلیمي ټولنې فارغ سیوی د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابر سوی او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولی سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگتن ډي سي کې برابر سوي وه، د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
په لومړیو شپږو میاشتو کې چې د افغانستان د لومړۍ میرمنې په توګه مې مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بېلابېلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډېر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میدلین البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت رپورټونه ته ادامه ورکوو. البته مخکنی راپور چې مو اورېده هغه د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال د رپورټ په استناد جوړ شوی و له واشنگتن ډي سي څخه. په کابل کې د ښځو د ملاتړ د یو شمېر مرکزونو مسؤلین وایي چې دوی د هغو ښځو ډېرې ستونزې اوارې کړي چې په دغو مرکزونو کې تر ساتل کېدو وروسته بېرته خپلو کورنیو ته ستنې شوي دي. دا چې دوی د دغو ښځو سره څه ډول مرستې کړي دي په دې اړه به د حمیدې هارون عثمان ځانګړی رپورټ واورو.
کڅام چې ویل کېږي په امن خونو کې دغه خوځو چلتاو تیخوالي سره مخ دي ستونزې ناواریږي، خو د دغه مرکزونو یو شمېر مسؤلین وایي چې تر ډېره هڅه کوي دغه خزې او انجونې بیرته خپل کورنیو ته ستنې کړي. موږ په کابل کې د خزو د ملاتړ یو مرکز ته چې پکې 2 خزې او 10 تنه ماشومان ساتل کېږي ولاړو. په دغه مرکز کې اکثره میشته خزې وایي چې د مرګ له ګواښ سره تر مخ کې دوروسته دې مرکز ته راغلي دي. مونږ له څو میرمنو سره چې له بېلابېلو ولایتونو راغلې وې مرکه وکړه. په دغه ښځو کې یوه 20 میرمن وه چې په 9 کې له 50 سړي سره واده شوې وه، خو د خپل خاوند د جبر او زور له امله له ګرځېدو پاتې وه. کیسه به یې د دې لخلې واورو.
پلار مې واخیستې یو سړی بېګانه سړی زه ورکړم چې هغه دونه جلنکار و. پلار مې خبر نه و سړی 50 و، زه د 9 ژوند مې سم نه و، ورسره ول وټکول و. داسې ورځ نه وه، شپه نه وه چې مثال زما پزه نه وای راماته کړې، خوله یې د وینو ډکه کړې نه وای راته. نم زه په نه په خاوند پوهېدم، نه په ښه پوهېدم، نه په بد پوهېدم، په هېڅ خوا نه پوهېدلم.
په افغانستان کې له 14 را په دې خوا د ښځو د ساتلو او ملاتړ ډېر شمېر مرکزونه فعالیت کوي. ډېر ځلې دغو مرکزونو ته راغلي ښځې او نجونې د مرګ له خولې راتښتېدلې وي. اکثره خلک په دې باور دي چې دغه مرکزونه بدنامه ځایونه دي او له ښځو پکې ناوړه استفاده کیږي. حکوم مرکز ته چې موږ لاړو د ښځو لپاره د روزنې بېلابېلې برخې جوړې شوې وې او یو شمېر ښځو په یوه ټولګي کې زده کړه کوله. په دغه مرکز کې ډېری داسې ښځې هم شته چې د مرګ له ګواښ سره مخ وي او دغه مرکز ته یې پناه راوړې ده. مریم هم یوه له همدې ښځو څخه ده چې وایي تختول شوې وه، خو کله چې ناڅاپي د دې د یوه تختونکي زړه ودرېد نو کورنۍ دا د هغې د قتل په تور ونیوله. مریم وایي چې حکومت بې ګناه ګڼلې، خو د مقتول د کورنۍ له ویرې د امن خونې ته پناه راوړې ده.
درې کاله نه لور مې په غېږ کې وه، زه تر وړې یم، هم تر خوسته پورې زه څه رقم نشه کړې یم، څه رقم ته وړې یم، هېڅ نه یم پوه شوی. نه میاشته ملاداره ومه کېږي چې تکه توره شپه کوټه ده، داسې یو اتاق ده لکه بیخي تیار کړه، دومره کې ګروف لګېږي. زه هغلته اچول یم، زما 3 لورانې په کور کې پاتې وي، 2 بل ورور یې هغه لورانې را تښتولې دي، ما پسې تر شا یې راوړې دي. چې داسې مې وکتل، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې پراته وو، الوادونه مې نېژه وو، همداسې مې خواته پراته وو.
لبل میرمنې بای هم واورې چې وایي خاوند قتل کړی، خو غوښتل چې د قتل پړه پر خپل میرمنې واچوي.
داسې ویل چې دا خو په دوی سره غلی و، دا دې سره جوړه و. په دا خبره خو مو اعتماد و، زه د ویرې په دا راغلم چې زه یم، ما د مرګ هم خطره وه چې تام وژنم.
د ښځو لپاره د ښځو د ملاتړ تر نامه لاندې د دغه مرکز مسؤلینې د هیواد له عدلي او قضایي ادارو د همکارۍ غوښتنه کوي او وایي چې په امن خونو کې د میشتو ښځو دوسیې د ځکه خونه ځنډوي چې دغه میرمنې ډېر ژر خپلو کورنیو ته ستنې شي. د دې مرکز مسؤوله چې مستار نومې فوزیه ده وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې د دغه مرکز له لارې د ښځو د ستونزو لسګونه قضیې حل شوي دي.
هیڅ وخت داسې نه دي سوي چې کله ښځې دلته راسي او بیرته دوی خپلو کورنیو ته ولاړې نسي. هر وخت چې ښځه دلته داخل سوې د دې دفتر ته په څلور ویشتو ساعتو کې حتما د دوی د فامیل سره موږ تماس ټلیفوني نیولی. دغه درې میاشتې موږ حساب کړی دی و اویا ښځې دلته راغلي دي او تقریبا د څلوېښتو نه زیاتو ښځو د دوی مشکل حل سوی دی او بیرته خپلو کورنیو ته ورغلي دي.
پامن خونو کې ډېرې خزی وایي چې د کورنۍ تاوتریخوالی، جنسي تیریو، ترسن لاندې او جبري ودونو له امله له کوره راوتلي دي. که څه هم چې په تېرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې د امن خونو پر جوړېدو ډېر انتقادونه شوي او دا د بغاوت کوونکو ښځو د ساتلو ځایونه بلل شوي، خو په امن خونو او د ښځو د ملاتړ په دغو مرکزونو کې میشتې ښځې په دې تمه شپې سبا کوي چې کله به یو ځل بیا د خپلو هغو کورنیو غېږې ته ستنېږي چې یو ځل تښتېدو ته اړ کړي او یا یې هم د مرګ تر پولې گواخلی دی.
د حمید هارون عثمان رپورت مو اورید. اوس د کندهار صادق رشتنی د مخکښ شزی پروګرام وړاندې کوي.
مخکښ شزو د پروګرام نیوالو سلام. دا ځل په کندهار کې د ډاکټرې رنگینی ویسا سره خبرې کوو. میرمن ویسا په کندهار کې د شزو د ژوند د شوالي لپاره هڅې کړې دي. د دې لومړی کار د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د ننه د یو شخصي زندان د سپورت په جمنازیم بدلول و.
زه دلته د خپل خاوند سره د کانادا څخه راغلم پس له څو کال دلته د څو شپو تر تیرېدلو وروسته زما یو ځای ته ضرورت سو چې زه اضافي شان پکې کښېږدم، ځکه مې شاوخوا وکتل په ولایت په تعمیر کې چې زه اضافي بیکاره ځای پیدا کړم او بالاخره زه به داسې ځای سره مخامخ شوم چې یو زیرخانه وه چې په دا ځای کې وګرځېدلم چې ومکتل دا یو ډېره نجسه بندیخانه وه چې په دې کې څه آن موجود وه، په دې کې انسانانو ته جزای ورکړه سیوی د رښتیاغو د موږ داسې فکر وکړو چې دا باید په یو موزیم باندې د کندهار په موزیم باندې واوري، موږ موزیم نه لرو او زمنان د ځوانانو لپاره یو تفریح سی. نو ما ځکه چې د ژوند ځای هم دلته نو چې سړی گزاره پکې شو کې، نو مې د دغه زندان و مخ ته چې دا یو زیرخانه ده اوږده د دې و مخ ته مې یو تعمیر جوړ کړي چې په هغه ځای داسې فکر مې وکړ چې دغه تعمیر به یو کافی شاپ وي، یو کافی شاپ وي، آیس کریم و کافی و چای و دا به پکې خوړل کېږي. هغه چې زندان و پخوا د اوس دپاره به د اکسرسایز اتاق وي، که ځوانانو اکسرسایز کوه ورې به دوی خپل تمرین پکښې کوي او د باندې چمن و میدان و د باغ و دا چې دی دا به د کوچنیانو د بازوي ځای او فامیلونو یا شاګردانو دا چې غواړي موزیم وګوري لوړ د خپله د ولایت تعمیر او خپله د تاسیبینی د ولایت جنوب خواته دوه منزله تعمیر دی دا به هم په د موزیم کې شامل دي. دامی خپل ارزو ده او که خدای وکړله چې راتلون د والی سب دغه پروګرام په تعقیب کې د دې څخه به شی یو شی جوړ شي.
تر کومه ځای چې زه معلومات لرم تاسو د عینو زیږنتون سره همکاري کړې ده او هغه کوچنیانو ته جامع او کالي برابروي چې تازه زیږېدلی وي.
زه یو ورځ شفاخانې ته ورغلم، ځکه چې خپله نسایي ولادي ډاکټره یم، نو د رخصتي ورځ به ولاړم د شفاخانې نسایي ولادي وار ته ورغلم چې زه د مرزانو ال وګورم چې دا شفاخانه په څه شکل ده او هلته مې د طبي او مسلکي مسایل یوې خواته پرېږدي. د عادي حالت د مریضانو چې مې وکتي مریضان ښه وه، ولې یو دوې مریضانې مې ولیدلې چې کوچنۍ په خپله لمن کې یوه تره کې وه چې کوچنۍ په د خپله لمن کې پیچلی وه، لس دقیقې مخکې پیدا شوی و د خپله پر ځکه ناسته کوچنۍ هم پیچلی وه په خپله لمن کې. نو ما ورته ویل تورې یو کوچنۍ دي ولې په لمن کې پیچې، ورکه د نرسانې وې نرسان چې کوچنۍ نه ورکوه او نرسان ته مې ویل چې تاسو کالي په واغوندې، نو دا خو لڅ دي او دا یخ هم ځکه باندې خدا به سینه بغل سي. او هغه ویل موږ شی نه لرو، موږ اصلا اضافي شی نه لرو چې موږ دا کوچنۍ پکښې وکړي، دا باید خپله کالي ورسره راوړي. او دې ته چې مې ویل چې کالي، هغې ویل خو زه کالي نه لرم، زه بیا وړم دغسې په دا لمن کې وړم تر کوره پورې. نو ما چې دا حالت ته وکتله چې زموږ انسانان علاوه پر هغه باندې چې په مرمۍ مري لکه ترخې مندې کې اصلا څوک پر انسانانو بولي نه، او د په څنګ کې د هغه د یو کوچنۍ نوزاد چې دنیا ته راځي د دا شروع څخه دی داسې بې لباس و لڅ پڅ پیدا کېږي بې ډوډۍ او بې کالو، نو د هغه دپاره مې یو چاره وسنجوله چې باید همیشه دغه دایره باید وڅرخي. د مکتب د نجونو سره د لسم یو لسم د لسم سنف د نجونو سره مې خبرې وکړلې چې تاسو خو خیاطي کوئ، بیا له هغه څخه خام مواد به زه در رانیسم، تاسو دغه جوړوئ، جاکټان ورته وایست، خولۍ ورته وایست، مثلا کالي مې روښول چې څه رقم یې جوړ کړي، د کوچني نوزاد کالي څنګه جوړېږي. دا ستاسو دپاره هم د آینده دپاره یو زده کړه ده چې د خپل ژوند ته اماده سي چې نوزاد ته کالي باید څنګه جوړ سي. نوزاد کالي په خیاط نه جوړېږي، د نوزاد کالي داسې نه جوړېږي چې فیشني وي یا زژي یا دغې بل قسم باید جوړ سي. هغه مې روښول دوی دا کار شروع کړي. د عینو لیسې اولینه لیسه وه چې دا ابتکار یې په لاس کې واخیستې، اکثرو په خپله دا کالي تهیه کړه، بلې دې چې زه خام مواد ورکړم. اما وروسته تر هغه خام مواد مختلف مکتبو په دسترس کېږدو، هغوی دا کالي جوړوي او شفاخانې ته تقسیموي چې د بېوزلو مریضانو ته باید هغه ور ورسېږي.
تاسې یو څو نور داسې پروګرامونه هم تهیه کړي دي چې په هغه کې نجونو د مقالې لیکلو سیالي کړې ده، د دغه په هکله معلومات راکړه.
اصلا د دې پروګرام هڅه مو د هغه نقطې څخه شروع کړلې. ما خپل ژوند را په زړه کې چې زه هغه وخت چې زه په مکتب کې وم، زه د خپل د زرونیانه د لیسې څخه فارغه شوې، نو موږ هغه وخت کانفرنسونه درلودل. زه چې مقایسه کوم د اوس نجونې د خپل وختو سره بې جرأته سوي دي، با جرأته نه دي، او د خبرو قدرت دوی نه لري چې دوی یو خپل شکایت او خپل غږ یو ځای ته ورسي. نو دا کار مې د اوله سره څخه شروع کړي. د دې ځای څخه چې اول مې دوی شاګردان را دعوتوله، یو ورځ نجونې، یو ورځ الوکان د مکتب لسم یو لسم دوه لسم سن، چې دوی په دا ولایت وپېژني چې دا ولایت څه شي دي او دا والي څوک دي، کوم مسؤلیتونه لري، کوم کارونه کوي، او دوی د ولایت لار بلده کې هدي اقل چې یو مشکل ورته پیدا شي دوی باید دلته راسي خپل مشکل حل کړي. نو دوی به مې دعوتوله دلته. تقریبا د درو زرو په شاوخوا کې شاګردان ما دلته راوستل په مختلفو وختو کې چې دوی به راغلله، یو څلوېښت کې پنځه څلوېښت کې به ما کار ورسره وکړي، خبرې مې ور زده کړلې، سوالونه مې په لاس ورکړلې چې دغه سوالونه سړی کوي، په دغه ترتیب ویل کېږي. داس وروسته تر هغه به مې والي صاحب ورته را دعوت کړي. دوی به هغه وخت اماده وه، په جرجرات سره بیا خپلې پوښتنې او سوالونه د والي صاحب څخه کول. په دغه شکل فقط هدف مې دا و چې دوی د حکومت سره خپل ځان یو وبولي، داسې نه وي چې دوی در سره یو جلا عضوي جلا، دوی ځان مسؤول وبولي دلته په جامعه کې، خپل ځان ته مسؤلیت ورکړي. او حکومت آینده د دوی دی، باید دوی په دې پوه شي حکومت څه شی دی، تشکیل څه شی دی، مصروفیت څه شی دی، ولایت څه شی دی، ښاروالي څه شی دی. دا ټول به مورته تعریف ول، یو اولیه مواد به په لاس ورکول. نو یو وخت تعلیمي ورځ مې د شاګردانو مانی ولد مرا غوښت دلته د تعلیم تربیه په مشوره باندې. د دې ځای څخه زما نتیجه ګیری د اسفل فصل د روز ورو شاګردانو د لیدو څخه الکان ډیر شو، او کڅوک چې نو شه هغه بم شس په پسلې وسلويشت د کوڅه ولینچني وار په وار به سرکشته کدی، او مخامخه کتلای نه سوې چاته خبرې هم بعضی شی وی، ولی اکثره د خبرو قدرت نو کم درلودي. نو د دې لپاره چې په کوچني کې د جرأت د خبرو پیدا کې دا تربیت ضرورت لري، نو د فامیل سره شروع کیږي. نو که فامیل سره زموږ وسنر سره سړي چې موږ ودی تو اچ تاسو د اولادو ته څو وایست، عمومي معلومات مو مرکوه د تلویزیون د لارې یا د مجلې او اخبار د لارې. اما دوی څنګه ژر تربیه کو؟ دا ژر تربیه د لپاره مو د کانټست مقالو مختلف ټایټلونه به مو ورکړي، او وکاله کیږي چې دا کار کوو. شاګردان د ځان سره کښینی د موضوع باره کې فکر کوي، مقاله لیکي، بیا په هغه کې به موږ وکتل، هغه بهترین به مو راپورټ کړي، یو توفه یو جایزه یو شی به مفتته این کړي، او د دې پر چې تشویق سي هغه مقاله به دوی وویلې دلته په ولایت به مو دعوت کړلې، په هغه ورځ به مو ډوډۍ ورته جوړه کړه، دوی به مو دعوت کړي، معلمان به ورسره وي. دا فقط یو تشویق او د زمنن د دوی د فکر د انکشاف لپاره موږ دا کار کوو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د 24مې مادې په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلولینو د حقوقو د څانګې مسؤول محمد اسعد صفای ملمدی. صفای سه محترم شراغلست.
ډیره مننه زه هم په خپل وار د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
صفای صاحب که په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې څه ویل شوی دی.
د اساسي قانون 23 ماده د علم او فرهنګ، ادب او د هنر په مورد کې ده چې دولت باید په دغه مواردو کې اغیزمن پروګرامونه ولري او همدارنګه دولت مکلف دی چې د مخترع، مؤلف او د کاشف حقوق باید تضمین کی او هغه د علمي تحقیقات په مختلفو برخو کې د دې څخه حمایت وکړي، ملاتړ وکړي او د دې د علمي تحقیقاتو له نتایجو نه اغیزمنه ګټه واخلي او د ته د قانون په رڼا کې عمومیت ورکړي تر څو د دغه تحقیقاتو نه اغیزمنه ګټه واخیستل شي.
تر اوسه پورې دغه ماده څومره تطبیق شوې ده؟ یعنی عملي جنبه تاسو څنګه ارزوئ؟
نه یوازې د اساسي قانون وسلوختمه ماده، بلکې ډېر داسې ماده نور هم شته چې د اساسي قانون کې ډېر صراحت موجود دی، مګر عملي جنبه هغه څنګه چې لازمه ده عملي جنبه یا اجرایي جنبه ضعیفه ده. د مثال په ډول د اساسي قانون د علم او د تعلیم په برخه کې هم صراحت لري، وایي چې تمام ابتدایي زده کړې حتمی او اجباري دي، مګر کله که دغه نه عملی کیږي یا څوک دغه معنی ګرځي د دغه لپاره اجرایی جنبه، یعنی څه باید ورته وشي، کومه جزا ورکشي، دغه سه په عادي قوانینو کې دغه ته بیا توجه نه ده شوی، یا وایو چې مسکن له تعرض مسؤون ده یا ملکیت له تعرض نه مسؤون ده. کله چې په دغه مسکن یا په ملکیت باندې تعرض کیږي بیا په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یا و تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوی. موږ تمام ورځ په رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوی، دلته دا نظم کې غصب شوی، مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کی کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف او مخترع حقوق ته اشاره شوی ده چې دا دولت مکلف ده چې دا تضمین کی. او که هم مخترعین منګه ډیر کم لرو، کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم کسان په دغه مورد باندې قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقعي هغه باید تعدیل شي. ول لبه مرغه چې په عملی باندې ډیره کمه ده، یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفیت لري چې تضمینی کی. منګه یو تاسو ټول افغانستان به د صدیق مختاری له نوم سره چې غت تخلص مختاری او ټول په دغه نوم باندې پیژنده. کله چې موږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت یو چې زه دغه اختراعات لرم او دغه اختراعات لپاره ما ته ځینې اسانتیاوي په کار دي، زیراته په کار د وسایل راته په کار دي چې دغه زه عملی کوم او کنه زما دغه اغنه نوښتونه نور خلک ګټه اخلي. په دغه مورد باندې موږ مکتوبونه ورکړی اداري امور ته او کسه هم د کراتو اداراتو ته تللو، مګر دغه ماده ته چې موږ ګورو عملی جنبه نه درلودله چې دغه زمينه نه مسایدله، دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل چې څنګه د خپل نوښتونو استفاده وکړي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسؤلیت لري چې باید تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړي وي نه ده شوی. یعنی عملی جنبه د دغه ماده ډیره کمه ده. هیله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي او محققین، مؤلفین، مخترعین به هغه کمه اندازه باندې چې موجود دي دوی ته باید زمینه مساعد شي چې دوی په ارامه فکر باندې خپل کارونه وکړي او خپل نوښتونو ته نور پرمختګ ورکړي او تشویق شي نور هم وګړي چې خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نوښت رامنځته کړي، نوي شیان رامنځته کړي، کشفونه وکړي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسلوختمه ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
موسیقی ژوند. آزادی
خزینه پس اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت د شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه وله یا په دالاس وله
و باندې نور مونږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
لې فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د ورستې پښتنې په توګه د دې ماده د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې دته ځای ورکړ شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پخو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د پټیر زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپروي، مګر بل وخت ګوري چې بدون دې نه چې دې خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي، په بازار کې خرڅیږي، مګر د دې نه څوک پښتنه نه کوي. ځکه چې کچیرې ته پښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، دا حق محفوظ دی چې دې حق لري چې بدون دې نه دا کتاب خپور نه کی خرڅ نه کی، مگر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفین او ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی، یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې یو کتاب لیکلې یو څه من سره وسید دغه تلف نه کی. کله چې جزا دی او چې لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی.
صاحب ډیر مننه کور مودان.
متاسنه هم مننه کور ودان.
قدر من اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلای شئ. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو په کلامو مرسته.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.